نه چې واردي یا باندې کو هغه کړه ډاکټران چې وي مجوز یا واکن ډاکټران نه هغوی ته دی غوی روختونونه او کلینیکونه او د شان وروتړو او هغه کسان چې وي واکن ډاکټران دی وي د لا جامع روغتیا د وزارت نه اسناد لري هغوی رجستري هغوی ته اجازه ورکونه د دغه سکتور د خصوصي د اتحادو یو وظیفه هم همداده. نو په دې باره کې اوس خو ما مخکې هم تاسو ویل چې متاسفانه په افغانستان کې خو اوس داسې صحیح کنټرول تر اوسه نه ده راغلی چې ټول هر څه معیاري کړي. حتی بعضي آرایشګران دي آرایشګرانې دي دا سلمانیان دي دوی هم بازار کې چېرته لیزر اخیستی هلته یې لګولی چې راځه خال درته ایسته کوم توروالی درته ایسته کوم. مګر دوی په دې نه پوهېږي چې دغه لیزر څومره سایډ افیکټ لري څومره نقصانات ورکوي او څومره خپل دغه شخص څومره نقصانات لري چې دا استفاده کوي. خو دغه د پاره زوس او منګه او دغه بورد او دغه اتحادیه او د وزارت فاتحانه په همکاري باندې کوشش کوو چې په افغانستان کې هر سړی خپل سر تبابت تفریح نکړو.
مننه ډاکټر صاحب کورمو ودان په دې لښ تاسو خپل کارونه کې بریالي شئ او کوم کسان چې غواړي د جلب په برخه کې په ځنګړې توګه د مخ کولا لپاره هر ډول دوا تر لاسه کړی یا تداوی وکړي متخصصینو ته مراجعه وکړي که څه په دې برخه کې پنړي کې د پوستکي د خلک د مخ د خلک قیمتونه ډیر لوړ دي خو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب یې دا ونه کړ په افغانستان کې لا هم ارزانه دي. د خبرونې په دویمه نیمه کې به ورشو د واکسینونو درځ په اړه باندې به د نوریاس نوري مرکه لا ډاکټر صاحب سره ورو چې هغه د چولي واکسینونو مهم دي او باید واکسین وشي په دې ورسره خبرې کړې دي. په همدې سره به خبرونه باید ورسو ډاکټر صاحب له تاسو نه لري مننه او کور مو ودان چې وخت مو پرې خو د خبرونه کې سره ګډون وکړي.
د واکسین لنوم سره تقریبا موږ او تاسو ټول آشنا یو. روغتیا پالانه د ژوند ژغورنې او وسیله بولی او ډیری واکسینونه هم په هماغه لومړیو کې نیوي زیګیدل ماشومان ته د دې لپاره ورکول کیږي چې د مختلفو ناروغیو په وړاندې هغوی خوندي یا په راتلونکي کې د اخته کېدو خطر کم کړي. دا چې په افغانستان کې کوم واکسینونه د کوم ناروغیو په وړاندې په تیر ماشومانو ته ورکول کیږي مؤثریت څومره دی او کومې د لاسرسي وړ او د روغتیا په عامه پروګرام کې شامل دي د دې او له واکسین سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه مو نن د واکسینو یو متخصص ډاکټر چې ډیر کلونه د عامه روغتیا په برخه کې د مسول چارواکي په توګه هم دندې ترسره کړې دي ډاکټر اجمل پردیس ته بلنه ورکړې ده. ډاکټر صاحب د ازادي ملما د خبرونه ته خراغ لاست که په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته اروپي جنې تاسو چیرې زیږیدلی یاست لومړنۍ ثانوي او لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم ما نوم ډاکټر اجمل پردیس ده. زما زوکړه په د بي سودو ولسوالۍ د ننګرهار ولایت په سیمه کې شوې ده. زما لمړنۍ زده کړې محمدي صاحب زاده او ثانوي زده کړې مې په پاکستان کې کړې دي او بیا د کابل طب څخه د ام ډي په درجه باندې فارغم او بیا وروسته د غینا په مختلفو ارګانونو کې مې دندې تر سره کړې دي. زما لمړنۍ دند د پرایمری هیلث کیر په بخش کې و چې په ننګرهار کې د وقایوي طب په بخش کې تقریبا 15 کاله مې اغي سره کار کړی دی او بیا تقریبا 15 کاله په مالیجی بخش کې د پانتون روختون د ماشومان او د سانګې تخنیکی مسول په صفت مې د اروپאי نړیواله شبکې سره چې په هغه وخت کې هیلث نت انټرنیشنل لومیده د اغي سره مې کار کړی دی د ماشومانو لپاره. بیا 15 کاله د ننګرهار اتحادیې رئیس پاتې شوم. اغه نه ورسته په کال 2013 کې د پی ایچ ډی برنامه په ډاکټرا په خاطر باندې جاپان ته لاړم. په ټی ایم ډی یو یا ټوکیو میډیکل ډینټل یونیورسيټي کې زما داخله وشوه. متاسفانه چې دغه ډاکټرا مې نیمګړې پات شو. په جاپان کې سونامي و نو دغه سونامي د وجې نه زما صحي حالت متضرر شو. بیت افغانستان ترالم. همدارنګه په پبلک هیلث بخش کې مې دوه ډیپلومې چې یو د لندن سکول اف هایجین ټاپیکل میډیسن لري او همدارنګه وس یو بل برنامه یو 15 کاله مخکې د فیلډ اپیډیمیولوژي په بخش کې ما یو کلن برنامه هغه تر سره کړ. بل خاصه پبلک هیلپ په بخش کې د کال 2012 نه تر دې د مپورې د عامه روغتیا وزارت لپاره د یو ادارې لخوا چې د هغه د سی ڈی سی یا سنټرز فار ډیزیز کنټرول اند پریونشن لخوا تبلی د هغه لخوا نه مشاور پاتې شویم په نېشنل یو سی یا نېشنل ایمرجنسی اپریشن سنټر کې د ترحداتو د لپاره د پولیو د ناروغي د مخنیوي په غرض باندې مسول پاتې شویم او وس هم د ماکینګ دی وی ادارې لخوا نه چې سپورټ دی د بی ایم جی ایف لخوا نه کیږي ګیټس فاونډیشن لخوا نه کیږي ز وس هم د پولیو د برنامې لپاره مشاورې باندې
ډېر لکه در سره لتبصره علاقه پیدا شوله
د ډیر ماشوم توبه کله چې موږ ماشومانو او د ماشومان سره بم لوبې کولې نو په هغه وخت کې زما مینا دا و یو هغه تاریخچه پرته ده چې زما مور لړم چې چلې و او زه ډیر کوچنی وم هغه سره شفخانه ته لاړم او کله مې چې نالته خدمات ولید او د شفخانه هغه ماحول مې خوښ شو ډیر کوچنی وم چې کور ته لاړم نور کوچیان سره مې چې لوبې کولې نو اکثرا په لوبې کې ما د ډاکټر تمثيل کوو ما هغه وخت زما د تب سره مینا و او د الله ناراضیم چې خپل هدف ته رسیدل
ډیر ښه. تاسو په خپل خبرو کې ویل چې تر ډیره مو فعالیت عام روغتیا په برخه کې کړی کراشو د واکسینونو برخه ته چې تاسو هم ډیر وخت واکسینونو ته ځانګړی کړی دی په عمومي توګه کله چې د واکسین نوم اخیستل کیږي واکسین څه شی دی اصلا او څنګه کار کوي؟
زه باید په عامیانه اصطلاح تاسو ویم چې واکسین خپل نیم ژوند موجودات دي دا چې درته ویم چې د ساختار لمخنه واکسینونه مختلف ډولونه دي یا ضعیف کړل شوی میکروبونه دي یا د منځوړل شوی واکسینونه دي او بیا د دې هغه کم بخش چې مرست تولیدي هغه د منځوړی د دغه موجوداتو او بدن ته ورکول کیږي او بدن هغه د اجنبي په شکل یا د یو بیگانه په شکل پیژنیو دا غی په مقابل کې ریاکشن یا عکس العمل خي او دا عکس العمل په نتیجه کې د هغه خستون کې په بدن کې د معافیت یا د قوت د بل خاصه ناروغي په مقابل کې چې د هر ناروغي واکسیني دا غی په مقابل کې بدن خپل ځان توان او طاقت او معافیت او قدرت
لري. ولی واکسین مهم دی د ماشومان لپاره د لویان لپاره حتی
دا څه چې واکسینونه اصلا ژوند جوړي فرض مثال ک واکسینونه هغه په اصطلاح سره اسیب پذیرو کسان چې اکثرا ماشومان دي او هغه ته ونشي نو د مړینې او د امراضو د تولید سبب کیږي. واکسینونه د پبلک هیلت نظر لوړ محاله یا طویل المدد تاثیرات لري خصوصا دغه واکسینونه چې د میلیونونو میلیونونو ماشومانو په کال کې د ژوند ژغورنې او د وقایي سبب کی. همدارنګه مهرباني
کوم ناروغي دي مهم ناروغي چې بله
رازم هغه رازم یو جهانی ګټې دي چې کال په کال د میلیونونو ماشومانو او هغه کسان چې مساعد دي د ناروغي په اخته کېدو باندې او د هغه واکسین ورته وشي نو د ژوند ژغورنې سبب کیږي. دویم د پبلک هیلت او د صحت عامه مصارفات کمی یعنی که یو مرض کومه او تاسو په نظر کې ونیسو لکه تور زیړی په یو کس باندې تقریبا تر یو میلیون افغانۍ پورې هم لګښت راځي اما واکسین ډیر کم مصرف ده او کاغه هر څه ژر د ولادت نه وروسته ماشوم ته وشي نو په تیر عمر کې د لیور سیروزس یا او د لیور یا د ینی یا زیګر په کانسر باندې نخته کیږي. نو دا د چې واکسینونه چې دي د صحت عامه مصارف کموي. دویم خبره دا ده چې واکسینونه په ټولنه کې د جمعي یا اجتماعي معافیت سطح لوړی چې موږ غیته هرډ ایمیونټی وایو او په دې له طریقه ډیر خلک هغه خلک چې واکسین شوی دي او هغه ډیر لږ خلک چې واکسین شوی نیوي حتی هغه لږ خلکو ته هم د واکسین شوی خلکو ګټه رسیږي او هغه په مرزونو باندې ناخته کیږي.
دغه د کتلوي معافیت موضوع کې کتم شو چې تاسو ویل ټولنه کې تر څه فیصده پورې باید دغه کتلوي معافیت په ټولنه کې رامنځته شي چې تاسو هغه واکسین بریالی وبولئ یا هغه ناروغي نور داسې وانګیري چې نور د خپرېدو مخنیوی شوی؟
هغه واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په کلینیکونو کې وړیا خلکو ته ورکول کیږي، که د دغې د پوښښ سطحه د 90% څخه لوړه په ملي سطحه او په ولایتي سطحه تر 95% الته منګه دغه پوښښ ولرو یا کوریج ولرو، منګه خپل ټولنه په اصطلاح سره معاف کړی ده او په ناروغیو باندې به
کولی شي د څو مهمو ناروغیو یادونه وکړي چې کیدای شي د واکسینونو له لارې مخنیوی وشي.
مهم واکسینونه چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په وړیا توګه ماشومانو ته لګول کیږي، مثلا د ولادت نه هر څه ژر وروسته د ولادت نه منګه د توبرکلوز واکسین ماشوم ته کو چې د سل یا نری رنځ د ناروغۍ څخه وقایه کیږي، منګه د تور زیړی هغه اول صفري ډوز ورته ورکو چې دغه په تیر عمر کې د یعنی یا د زیګر د کانسر او د هغې د سیروز چې یو خاصه اصطلاح ده چې هغه هم د کانسر شکل لري د هغې څخه وقایه کیږي. بل منګه د فلج واکسین صفري ډوز ورکو او نوي زیږیدلي ماشوم ته چې دا هغه دي. بیا هر څه ژر په یو میاشتنی کې منګ ماشومانو ته 15 واکسینونه ورکو چې عبارت دی له ډیفتیریا خو جبای ورته ویل کیده او ډیر خلک د جبای د وجنه بړشوی دي. منګه استادې تقریبا سالويخ 50 کال د مخه د دې او د ریکونه ډیر زیاتو او ډیر خلک زمنګ کوچنیان د دې نمبر شوی. بل د تور ټخلی یا پرچوسیس ناروغي ده چې په دغه 15 واکسینونو کې شامل ده. تیتانوس زد واکسین ده، تاسو پوهیږئ هغه مند چې د ولادت د زخمونو له طریقې انتقالیږي، هغه مند چې په تیتانوس باندې ولادت نه وروسته اخته کیدل د عامه اصطلاح کې ویل چې دغه پیران وهل ده او شنه شوی ده او شخ پاتې ده، اوس د دې وقایه کیږي. همدارنګ بیا د کې هپاتایټس بی یا د تور جړی واکسین هم شامل دی چې هغه صفري ډوز او دای اول ډوز دی چې په 3 باندې کیږي. او بل واکسین چې په دې کې شامل دی د 15 کې هیموفایلس انفلوئنزا ټایپ بی دی چې تاسو ګوري هر کال کې په دې په ملیونونو خلک په زکام باندې اخته کیږي دغه میکروب له وجې نه په ټولنه کې چې مشتول لري دغه ماشومان د دینه وقایه کیږي. یا په 9 کې منګه د میزل یا د شری واکسین تطبیقو اول ډوز او په 13 کې دویم ډوز د شری منګه ورکو چې دغه د دې یو ډیره ساري ناروغي ده، وایرسي ناروغي ده چې منګه کولای شو چې د دې په ورکړې سره د سینه بغل څخه د سلاټ څخه د سترګو د ړندې دو څخه د انسیفالایټس څخه چې د دماغ د نش التهاب دی او همدارنګ د دغه واکسینونو په تطبیق سره په ټول نړۍ کې د مړینې کچه
بل دغه
واکسین چې منګه په سیستم کې لرو د اسهالاتو ضد واکسین دی، روټا وایرس منګه ورته وایو، روټا وایرس واکسین دی چې د اسهالاتو په مقابل کې وقایه کوي. او بل ډیر مهم واکسین پکې پی سی وی 13 یا نوموکوکل کانجوګیټډ واکسین دی چې بل خاصه د هغه ټپټوکوکس له وجې نه چې وروسته پاتې هیوادو کې لکه پاکستان، افغانستان، هندستان او د سي غریبو هیوادو کې لا هم د دې واقعیت ډیر دي. نو د دغه پی سی وی 13 لکه بل کم سینه بغل چې رامسته کیږي د ډیر لس نو څخه د دغه په ذریعہ باندې وقایه کوي. دغه خوشبختانه ټول د عامې روغتیا وزارت لخوا د یونیسف، دبليو ایچ او، ګایوی چې د دینا په مننه سره دغه واکسینونه تر اوسه پورې افغانستان کې په وړیا توګه ماشومانو ته زموږ ورکول کی.
همدا واکسین د افغانستان د واکسین په ملي پروګرام کې شامل دي؟
بلی، او دا کم نمونه چې ما واخیست دا ټول د ماشومانو لپاره شامل دي، حتی دا د لویانو لپاره هم حتمی ده. فرض مثال د عامې روغتیا وزارت دونه بودیجه نه لري یا نړیوال دونه بودیجه نه لري چې لویانو ته وکړي، او نور نړۍ کې د پی سی وی 13، هپاتایټس بی، تیتانوس دا ټول نارینه او ښځینه دواړو ته پورته کیږي. بله. او ډیر لوړ لګښت لري.
بله، یو بل پولیو یا د ګزند د ناروغي پر ضد واکسین نو په افغانستان مغه هواد دی چې پکې پولیو ډیر په حساب شوی دی د پاکستان تر څنګ ک راشو د پولیو او شر ناروغي هم ویل کیږي د خبرېدو خطر ډیر زیات د کوم واکسین نه دی او کچره ماشومان د دغه ناروغي پر ضد واکسین نشي تپیږي.
زما تاسو ته وایم چې دغه پولیو ناروغي منګه د ډیر ارزانه چې ورکړم ډیر اسانه ده او منګه ورته اورل پولیو واکسین یا او پی وی یا د خلیل لارې د پولیو واکسین دی چې په کمپاینو کې منګه ورکو. نور نړۍ پولیو محو کړی ده او صرف افغانستان او پاکستان دغه دوه هیوادونه دي چې په نړۍ کې وز هم د پولیو وحشی وایرس یا میکروب پکې جریان لري، سرکولیشن لري. خلکو ته سوالم دا دی چې هر میاشت کې کمپاین ولې منګه مختلف د پولیو د وایرس د گردش په مقابل کې مختلف میکانیزمونه او مختلف کړنلارې لرو. منګه په محیط کې د پولیو د پاره د ککړ محیط څخه سامپل یا محیط نمونه اخلو او هغه کې معلومه و چې په دې کې د وحشي وایرس موجودیت شته او کنه. همدارنګه هغه ماشومان چې د 15 کلونه د 0 متر 15 کلو پورې کم عمر لري او دفتن د دې لپاره فرض مثال د خپې نرم فلج او یا فلج تا ورته نخې نخانې پیدا شي کده هر عمل لکولې منګه دغه ته ایفی یا یو مشکوکا پیخه د پولیو په نظر دی ته ګورو او د دغه نمنګ نمونه اخلو او دغه په لابراتوار کې ماینه کوو او د هغه په نتیجه کې منګ ګورو چې د پولیو ده که د غیر د پولیو نه دغه ماشوم په مرز باندې اخته شوی ده. او زمنګ د وجه نه چې کم نړی ته غواښته ده د پولیو د مرز د انتقال په خاطر تاسو ګوري چې وس په جرمنی کې د قندهار نه یو جینوټایپ یا جینټیک یا وراثت دغه میکروب د پولیو چې په جرمنی کې وسوس په چاپیریال کې تثبیت شوی ده هغه د افغانستان نه وو. د مرزونو سرحد نه پیژني نو موږ باید پولیو لکه نور هیوادونو غوندې محو کو تر څو په دغه ناروغي باندې موږ نړۍ ته ګواښنی او موږ هم
بله مننه ډاکټر صاحب پردیس. کراشو د واکسینونو د ساتنې موضوع ته واکسینونه خو معمولا ساړه زنجیر کې وساتل شي څومره دا مهمه ده د واکسین لپاره چې باید په سوړ ځکه واکسین وساتل شي او آیا په افغانستان کې ګران نه ده په تیرې بیا لري پرتو سیمو کې
په دغه بخش کې الحمدلله زه تاسو ته وایم چې بیا د نړیوالو نه د ګوینه یونیسف نه دبليو ایچ او نه او مختلفو ډونرانو نه چې په دې کې جاپان دی مختلف هیوادونه اروپایي هیوادونه دي چې د افغانستان سره تر دې دمه پورې مرستې کړې دي او یو غښتلی قوي کلچین یا د سردخونو په لرلو سره از من کم واکسینونه چې په نړیوال ستاندارد په معیار سره برابر وي منګ دلته په افغانستان کې په ملي سطحه دغه یو سرتخونی لري چې په خاصو معیاراتو سره برابر دي او واکسینونه چې منګ ته د خارج ناراضي اکثرا په هوایی میدان کې هم منګ سرتخونی دي د پر لرو د عامه روغتیا وزارت او د میدان هوایی نه تر مرکزی کلچاینه پوری یا نشنل ملی کلچاینه پوری هم په خاصو شرایطو موټرو کې چې هغه خاص ټمپریچر یا درجه د تودوخه لري چې واکسینونه اکثرا نیم ژوندۍ ژوندۍ موجودات دي چې د مثبت 2 تر مثبت 8 درجه سانتیګریډ پوری ساتل کیږي. دسی واکسینونه منګل لرو که د ټمپریچر لوړ لړ شي هم د منځزي بې کیفیته کیږي که د مثبت 2 درجو نه ټیټ شي هم د منځزي. نو خوشبختانه دغه سیستم په لرلو سره بیا د دې نه نېشنل نه حوزو ته د حوزو نه ولایاتو ته او د ولایاتو نه ولسوالۍ ته د ولسوالۍ نه تر هغه محله پورې خوشبختانه موږ ډېر قوي سیستم لرو امکانات لرو. حتی زمانه غ دقیق کال هیر دی چې د مختلفو هیوادونو یو نړیوال سروې وشو په شاو خواسیو کې افغانستان په کول چین سیستم کې او د واکسینونو په محافظت او ساتنه کې اول مقام ترلاسه کړ او دغه سرټیفیکیټ واخیست.
دغه تاسو ویل چې واکسینونه چې له بهر راځي له بهرنیو هیوادونو راځي، ټول واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له بهر یا بهر کې تولید شوی دي او که خپل په افغانستان کې هم اوس واکسینونه تولیدیږي،
ځان تضمن نه چې په پاکستان او په نورو نږدې هیوادونو کې هم تر اوسه پورې زیات تعداد واکسینونه د خارج نه راځي او بیا د نږدې همسایه هیوادونو د واکسین د تولید څخه هغه کم نړیوال اروپایی او نور هیوادونو نه چې موږ ته راځي زمونږ ډیر معیاري او ستانډرډ واکسینونه دي. بدبختانه افغانستان تر اوسه پورې د دې جوګه شوی نه دی چې په خپله دننه په هیواد کې واکسینونه جوړ کړي.
آیا دغه واکسینونه چې په افغانستان کې کارول کیږي له کارول کېدو مخکې آزمویل شوي او خوندې دي؟
الحمدلله هغه واکسینونه چې ګټه یې د ضرر نه زیاته نه وي هغه د روغتیا نړیوال سازمان تایید نه لري او په برنامه کې خصوصا په روټین ایمینایزیشن کې یا په کتلوي معافیت کې نه معرفي کیږي. نو کوم واکسینونه چې افغانستان ته راغلي دي او تطبیقیږي خوشبختانه ټول نړیوال سازمان سرټیفیکیټ یا تصدیق نامه او د خوندیتوب تصدیق
لري. تاسو د ګټې ویلې جانبي عوارض د کوم یو ډیر زیات دي؟
دغه کوم واکسینونه چې موږ په افغانستان کې لرو موږ یو سیستم لرو په نوم د AE5، موږ یو ټریکینګ سیستم لرو په نېشنل ریجنل ولایتي په سطح باندې او واکسینونه فرض مثال د لګ جانبي عوارض چې موږ ماشومان ته کو لکه تبع نيسي بعض ماشومان کې نور خارخ ابسي دانه او هغه اختلالات چې عاجل ست ضرورت ولري خوشبختانه د دغه تعداد یا دقیق امار من سره پروسه پوری سب چی وی نیلی چې واکسینونه شدید اختلالات ډیر زیات ولري. نو منګه ټول واکسینونه از منګه سیف هم دي او د غلګ اختلالات نمونه لکه تبا زکام شکل حالات ماشوم نارام شي جاړي یا فرض مثال ماشوم خیرانی نو منګه د واکسینونو د پټګیټ کې الکول ذکر نه استعمالو چې دغه الکول خپل دغه واکسین د منځ وړي. نو کېدای شي دا غي صحي د منتنوالي لوجنه کله چلته زر کیږي د ابسي یا دانه د دې سبب شي. نو دغه اختلالات په کشته په لوړه کچه اختلالات هم شته دي چې شدید ایمرجنسي او انافایلکتیک شاک او کانولژن او یا پر مثال جټکی او دا شان وي چې خوشبختانه موږ د دې پیسي فیصدی نه پټیټه فیصدی کې ریپورت شوی دي او موږ یې دونه خاص نه لرو.
بله راځي یو بل مهم موضوع ته په افغانستان کې د واکسینونو په وړاندې یو څه غلط معلومات هم شته ټولنه کې داسې انګیرنه موجوده ده چې دا یو بهرنی هغه ده او نه پوهېږم په تېر بیا د پولیو په ارتباط باندې چې اکثرا ماشومان ترې پاتې کیږي په ټولنو کې ځینې غلط روایتونه هم شته. خپله د عام روغتیا وزارت یا کلینیکونه یا نور څه کولای شي چې خلک یا کورنۍ پر واکسینونو باندې باور وکړي چې واکسین ډیر مهم جز د ناروغیو د مخنیوي لپاره؟
زه تاسو ته وایم چې د دې تر شا نور لاملونه هم شته. اول عمده لامل دا دی چې تاسو ښه ګورئ چې افغانستان د تعلیم کچه زمونږ ټیټه ده او ډیر زر افواهاتو باندې عمل کوي. مثلا ډیر خبرې دي واکسین حلال حرام او بعضی موضوعات نور دي او خو که په دینی لحاظ سره ورته نظر وشي هم الحمدلله د څه کوم شی چې هغه د دین له نظره معنا ولري نشته. لکه یو آیت شریف زتا استویم چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، که څوک یو ژوند ژغوري په تحقیق سره د ټول نړۍ ژوند دی وژغوري او دا هغه توکي دي چې ژوند ژغوري او د خیر سبب کیږي. دا یو مسله. نو زمونږه ستونزه دی کده چې زمونږ د ټولنې د تعلیم کچه ټیټه ده. یو دویمه خبره دا ده چې مونږ اوس هم په ټولنه کې آگاهی د پاره چې خلک پی پورا پویشی ز تاسو ته ویل شم حتی زمنګ ډاکټران په دغه بش کې په واکسینو بش کې معلومات دقیق لا تر اوسه نه لري. دا اختصاصي معلومات دي او هر چا چې کوم رشته انتخاب کړی دی په ماغه رشته کې غرق دی، ماغه پسې مصروف دی او په دغه بش کې هم باید معلومات ولري. دا ځان ته د هغه کسان چې منګه د دې لپاره د عامه پوهاوي لپاره ګمارلې دي، دا ځان ته د هغې کار نه دی، دا د ټولو ډاکټر صاحبانو کار دی. حدیث شریف دی چې هر مسلمان ځان لپاره څه خوښي د بل مسلمان لپاره هم باید ترجیح ورکړي او هغې ته خوښ کړي. نو تاسې باور وکړئ چې زه خپلو بچو ته په وخت سره فرض مثال د تور جړی واکسین په اولو سلیری ساتو کې زور کوم او د دې اولو سلیری ساتو ګټه دا ده چې په 50 کلنۍ او 60 کلنۍ کې ریسرچونو تحقیقات خودلې دي چې دغه ماشوم بیا د ینې په سرطان باندې یا د زیګر په سرطان باندې او په سیریوسس باندې نښته کیږي.
تاسو یادونه وکړه چې د ټول افغانستان په ساته به ګرانوي، خو کراشو د ته چې په لری پروتو سیمو کې اکثرا ناروغي هم ډیره خپریږي، روغتیاي خدماتونو څخه تقریبا یو څه به برخې دي هم دي اکثرا لری پروتو سیمه. په دغه لری پروتو سیمو کې کورنۍ څنګه کولای شي چې واکسین ته لاسرسي ولري؟ دغه مهمو واکسینونو ته
دلته دوه مسایل دي. یو مشکل دا دی چې زه په زغرده او په واضح ډول ویل شم چې د صحي خدماتو په توزیع کې ناانډوالی یا بې عدالتي اوس هم شتون لري. دغه ټول کلینیکونه او روغتیایي مراکز اکثرا د ولایاتو په مرکزونو کې ډیر زیات دي او اوس هم من په افغانستان کې لری سیمه لرو چې الته روغتیایي خدمات نه ارزه کوي. زما توصیه او سپارښتنه عام روغتیا وزارت ته ده او بیا نړیوالو موسساتو ته ده چې هغه سپینې ساحې په ګوته کې او هلته د روغتیایي خدمات خلکو ته ورسي. د روغتیایي خدماتو ترڅنګ الته د ټولنې د اګاهي کچه د لوړ ترسو د واکسینو په اهمیت باندې خلک پوه شي، دغه یو لار. او دویمه خبره دا ده چې په تدریجي ډول کمنګه د افغانانو د پوهې کچه اوس 2015 کال دی د 2000 کال سره مقایسه کو، تازه د ټولنې اغه ډیر تعلیم والا افراد چې ډاکټر سیبان دی د دې مقایسه کوم د هغه وخت سره الحمدلله ډیر ستر تغیرات پکې راغلي. نو دغه په مرور د وخت سره د ټولنې د اګاهي کچه چې څومره لوړیږي په هغه عمره دغه خندونه د واکسینو په مقابل کې د نورو نو د وقایي وړ ناروغیو کچه کمیږي او د خلکو اکسس او لاسرسي
معمولا د پولیو په ارتباط باندې کله چې د پولیو کمپاینونه پیلېږي د واکسینونو ګرځند ټیمونه هم فعالېږي. د ګرځندو ټیمونو رول تاسو څه ډول ارزوئ په دالر پروتو سیمو کې؟
دا کمانه داسې پښتنه شوی چې فرض مثال د واکسین د ورکړې ستراتیژیګانې څنګه دي. زه تاسو ته ویل شم چې موږ ځینې واکسینونه لرو چې په کلینیکونو کې یعنی په کلینیک کې دننه ورکول کیږي او زمنګ واکسیناتوران په روغتیايي کلینیکونو کې د کلو باندو ته لرو پرتو سیمو ته د پلان مطابق زی او هلتم او ټریچ واکسین پی. دا یو برنامه ځینې ناروغي دي چې هغه د خپراوي او د نشرې دو ډیر ستر قوت لري لکه پولیو. تاسو وګورئ چې په موهید کې یو سامپل کمزبد شي، معنا دا چې په ټول هیواد کې د دې مرض د خپراوي ګواښ شته. نو دا غیر د پاره د عام روغتیا وزارت او د همکارو موسساتو ستراتیژي کمپاین دی. میاش په میاش کمپاینونه کیږي د پلان مطابق او هغه یو کیس د پاره په جمعي توګه په اصطلاح سره ریسپانس یا عکس العمل د واکسینو په ورکړې سره ورکول کیږي چې باغی کې رضاکاران دي، باغی کې عامه پوهاوی کسان دي چې د خوا کور په کور تلل او ستراتیژي بدله شوې ده په نوم د ماسک تو ماسک یا ساحه په ساحه زی او الټا واکسینیشن کوي چې د کور په کور واکسینیشن کوي. نشي نو اوس هم زه تاسو ته ویل شم چې کوم هدف چې د عامه روغتیا وزارت ټاکلی دی ما د لپاره تخنیکی لحاظ سره ناشونه دی چې دغه هدف ته چې پولیو مرض د افغانستان څخه محو او نابود شي او د دې هغه کوم لګښتونه چې دلته په پولیو باندې کیږي هغه په نورو بخشو باندې راتلونکي کې وشي. زه اوس هم دغه ګواښ په افغانستان کې وینم.
ډاکټر صاحب اجمل پردیس ک په اخر کې تاسو په خپل سپارښتنه لري په تیر بیا د واکسینونو په اړه او کورونا ته څه غواړي وای مهرباني
زه یو ځل بیا کولو ډاکټرانو باندې غکوم چې درنو ډاکټر صاحبانو هغه ناروغي و د پاره چې د عام روغتیا وزارت په چوکاټ کې واکسینونه شته چې موږ هغه ته واکسین پریونټیبل ډیزیز وایو او ما مخکې نمونه واخیستل د الله په